السلام علیکم، زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست وایم. نن چې شنبه ده، د وګي سمبلې ولسمه د سپتمبر 2مه. پیل په خبرونو کوو. بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډه بیړنۍ مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې ویلي، په دغو پیسو سره به په زیانمنو سیمو کې خلکو ته بیړنۍ روغتیایي او نورې مهمې مرستې ورسول شي. تر دې مخکې هم هندوستان اعلان کړی و چې 1,000 خیمې او 15 تنه غذایي مواد له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي هم ژمنه کړې چې 500,000,000 افغانۍ مرسته به له زیانمنو خلکو سره وکړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ویلي، له عربي متحده اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه یې 40,000 ډالره کېږي، د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي، د دوشمې په ورځ د هلیکوپترو 3 اتیا پروازونو کې 1,000 تنه ټپیان له زیانمنو شوو سیمو انتقال کړي. په کونړ کې چې د دوشمې په شپه زورورې زلزلې ولړزاوو، ځینو زیانمنو سیمو ته ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلې دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکن دی. د طالبانو حکومت ویلي، دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایسار ټپیان او مړي صحیح مراکزو ته انتقال کړي. د لارو خرابوالي په سیمه کې د مرستو د رسولو بهیر ټکنۍ کړی. د دوشنبې تر ناوخته هم په زلزله کې د مړو شوو خلکو جسدونه تر خاورو لاندې پاتې وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان سره مشریزه په وینا پر مالو ویل، په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه، بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی موسکو دوست ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړی شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. او راشد خان په 10 ورځو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو 10 ورځو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بولر تیم ساوتی د 104 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عرب اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې واخیستې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو 10 ورځو لوبو کې هم د تور ټولو زیاتو 104 وکټو ریکارډ لری. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو حل تام لوستلای شي. ور به شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. په کونړ کې یو شمېر رضاکار مرستندویان وایي عاجلو مرستو ته سخته اړتیا ده، خو لارې خرابې دي او مرستې ټکنۍ شوې دي.
اوسنۍ چې هغه خلک یې ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا د جسدونو او د دوی
بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړي. په خوست کې ځایي خلکو او فعالانو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د راټولولو بهیر پیل کړی. له پاکستانه د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د ایستلو د بهیر په اړه هم رپورټ لرو.
نه خوراک شته، نه بل څه شته، بله نه دا دښتې دي، نه تشنبینه شته، نه د څه اوبه شته. موږ به څه وکړو چې دا ولول کړي جنا کسه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي عاجل مرستو ته سخت اړتیا ده، خو د لارو خرابوالي زیانمنو ته د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. دوی ازادي رادیو ته وویل، لا هم ډیرو سیمو ته مرستې نه دي رسیدلې او خلک د خوراکي توکو، د څښاک اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم ویلي، د لارو خرابوالي ټولو زلزله ځپلو سیمو ته د مرستندویو ډلو د ژر رسیدو مخه نیولې. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
د کونړ ولایت په زلزله ځپلو سیمو کې یو شمېر رضاکاران وایي د وروستۍ مرګونې زلزلې قربانیان عاجل مرستو ته اړتیا لري، خو سختو لارو د مرستو رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي چې په لسګونو کلیو کې لا هم مړي تر خاورو لاندې پاتې دي او په دغو سیمو کې له زیانمنو سره د مرستې لپاره هیڅ لاسرسی نشته. د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي او د کونړ د زلزله ځپلو سیمو یو رضاکار نصر احمد احمدي د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې خلک د خوراکي توکو، څښاک اوبو او د لومړنیو روغتیایي مرستو لکه مخ سره مخ دي.
هغه ځینې چې د غرونو په سرونو کې دي چې آلتا د موټرو تک ستونزمنو او لری پرتی سیمې دي، آلتا اوس هم بلزګونه کلی دي چې اوس هم خلک د خاورو لاندې دي. ځایي ولسونه، دولت او هم ورسره د ګاونډي ولایتونو ځوانان را رسیدلي دي او هڅه کوي، خو اوسه پورې نه دي بریالي شوي. نور ستونزو تر څنګ د اولیه ستونزې د طبي تر اوسه پورې دغه غرونو ته نه دي رسیدلي او د خوراکي ستونزو سره ډېر زیات مخ دي خلک. همدا اوس منګه د دیوګل درې د څپروت باندې ته تللي وو، هلته د وچ ډوډۍ ستونزه وه، د اوبو ستونزه وه او هېڅ د خوراک دپاره د خلکو سنه لرل.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو بل رضاکار عبدالوارث کریمي هم وویل چې زیانمن شوي خلک په عاجله توګه د څښاک پاکو اوبو، خوراکي توکو، درملو، سرپنا او سیارو تشنابونو ته اړتیا لري. نوموړي د دغه ولایت د زلزله ځپلې سیمو ته د رسیدو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسنی چې هغه خلک ډېر ضرورت لري او لومړنۍ اړتیاوې دي، هغه دا دي د جسدونو او د دوی هغه د زخمیانو ټپیانو ژغورنه ده چې دغه لومړنۍ مرسته ده چې د وایي همداسې د اوبو پاکو او ستاکو اوبو په برخه کې، همداسې د تشنابونو او د دې سیستم او د شلټر لپاره د خیمې او د تیارې غذا د چمتو شوې غذا د پخې ډوډۍ پاڼو باندې په دغه ساحو کې مرسته وشي، او بیا وروسته همداسې د نغدي او د غیر خوراکي مواد او همداسې لږ په اوږد مهال کې
د کونړ ولایت اوسیدونکی حاجی ستار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
موږ د موسساتو نه، خیریه بنسټونو نه، د تجارانو نه او د ملګرو ملتونو د ادارې نه موږ غواړو چې زموږ د ولسونو د سرپناه په باره کې او د هغوی په بهتر زخمیانو تداوی او باقی مانده چې څوک پاتې دي د هغوی د عیشې او عبادت په باره کې او د هغوی پوشاک دپاره، لباس او بسترې ته چې کوم ضرورت پیدا کیږي په دې کې موږ سره کومک وکړي.
د دې ولایت اوسیدونکي او رضاکاران د طالبانو له حکومت مرستندوی ادارو او سوداګرو غواړي چې زر تر زره د زیانمن شویو خلکو مرستو ته ور ودانګي او د غوستونزمنو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف هم وایي په داسې حال کې چې له زیانمن شویو سره د مرستو رسولو بهیر دوام لري، خو په ټکو یې خرابو لارو ټولو سیمو ته د مرستندوی ډلو د زر رسیدو مخه نیولې ده. په کابل کې د دې ادارې ویان سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې ادارې او سیمه ییز بنسټونه هلته دي، خو ځمکې ښویدنې لارې بندې کړې او زیانمنو کلیو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده. نوموړي د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړه چې ممکن لرې پرتو سیمو ته د مرستندویو ټیمونو تر رسیدو به د تلفاتو شمېر لوړ سي. د طالبانو حکومت د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې په شپه ناوخته د سبې مرګونې زلزلې په پایله کې ویلي چې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې تر 800 زیات کسان مړه شوي او شاوخوا 3000 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل چې تر ټولو زیات مرګزوب لا په کونړ ولایت کې سب شوي او د مړو شمېر تر 800 او د ټپیانو شمېر بیا 2500 تر رسیدلی دی. مجاهد زیاته کړی چې د دغه ولایت د نورګل، واټاپور، مانوګي، څوکۍ او چاپ اداري ولسوالۍ سخت زیانمنې شوي او په یادو سیمو کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په لومړۍ نیټه د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو د رسولو په موخه د ملي او نړیوالو سازمانونو له استازو سره په جوړه شوې غونډه کې د 2 ساعتونو په ترڅ کې له زلزله ځپلو سره د خوراکي، غیر خوراکي او روغتیایي توکو او موقتي سرپنا مرستې په همغږۍ او زر تر زره برابرولو ټینګار شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1,000,000 پاونډ بیړنۍ مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې ویلي، په دغو پیسو سره به په زیانمنو سیمو کې خلکو ته بیړنۍ روغتیایي او نورې مهمې مرستې ورسول شي. تمه ده دا 1,000,000 پاونډ چې شاوخوا 1,300,000 ډالره کېږي، د ملګرو ملتونو او د سره صلیب کمیټې له لارې زیانمنو سیمو کې ولګول شي. تر دې مخکې هم هندوستان اعلان کړی و چې زر خیمې او 15 ټنه غذایي مواد له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر وروسته په خپله ایکس پاڼه د مرستو بار د لاریو عکسونه هم خپاره کړي او لیکلي وو چې نورې مرستې به هم زلزله ځپلو ته ورسیږي. افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی هم ژمنه کړې چې 500,000,000 افغانۍ مرسته به له زیانمنو خلکو سره وکړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ویلي، له متحده عرب اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه چې $100,000 کېږي، د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. ګڼو نورو سازمانو او هیوادونو هم د مرستو ډاډ ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا څانګې په خپله ایکس پاڼه باندې په افغانستان کې د زلزلې له امله د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ښوولي. امریکا چې لام د افغانستان تر ټولو لویه مرستندوی بلل کېږي، لا د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره بیا د مرستو په اړه څه نه دي ویلي. د دوشنبې په شپه د افغانستان ختیځ یوې زورورې زلزلې ولړزاوه چې له امله یې څه باندې 800 کسان مړه او شاوخوا 3,000 نور کسان ټپیان شول. لا هم ګڼو سیمو کې مړي تر خاورو لاندې پاتې دي، ځکه مرستندویان د لارو د خرابوالي له امله نه دي ورسېدلي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د ځایی خلکو او ځوانو فعالانو د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو زلزله ځپلو ته د نغدي مرستو د راټولولو بهیر پیل کړ. دوی په ډله ییز ډول ښار کې ګرځي او له خلکو همدارنګ دوکاندارانو او سوداګرو مرستې راټولوي. خوستي فعالان وایي دوی هر وخت په ملي مسلو کې برخه اخیستې او دا ډول ناورینو کې له زیانګالو سره د مرستو په برخو کې خپل رول ترسره کړی. نور حال د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
د سپتمبر په اوله نیټه د خوست اوسیدونکو او ځوانو فعالانو د افغانستان په ختیځو سیمو په ځانګړي ډول کونړ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو سره د لاسنیوي په خاطر په ښار کې د مرستې راټولول پیل کړل. د اګست په 1 شپه مهال شدید زلزلې د افغانستان ختیځ کې د کونړ، ننګرهار، لغمان او پنجشیر ولایتونو یو شمېر سیمې ولړزولې چې د چارواکو په وینا د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې شاوخوا 800 کسان پکې وژل شوي او تر 3,000 نور ټپیان شوي دي. د خوست یو اوسیدونکي نقیب الله زلان مشال راډیو ته وویل،
په ټولو ملي مسایلو کې خوستي ځوانان خپله فعاله ونډه اخیستې ده. د نن تاسو شاهد حال یې چې په خوست کې دکان په دکان ګرځي، د دوی لپاره چنده ټولوي. دا په لویه کې د دوی سره هم شریکي او هم همغږي ده چې خوستي ځوانان یې ترسره کوي، چې ټول افغانستان یو وجود ده، د تن یا د وجود یوه برخه ده.
خوستي فعالان په ملي مسلو او دا ډول لوی ناورینونو او غمیزو کې د ټولنې د ټولو قشرونو په ځانګړي ډول د شتمنو پانګوالو او سوداګرو پراخه برخه اخیستنه اړینه بولي. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد اسحاق عمری وویل،
تجارتونو باندې دا غږ کوو چې کوم مالدار خلک دي، دوی باید په دې غمیزه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. اوس موږ خپل مسؤلیت نه ادا کوو، موږ د خیر غوښتنې لپاره یو ښه وخت، یو ښه چانس دی، موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو.
خوستي فعالان په دې ولایت کې د کونړ او نورو زلزله ځپلو اوسیدونکو لپاره د مرستې راټولولو روان بهیر په دې خبري چې د ټولنې د شتمنو او بېوسه خلکو ونډه د هغوی واسطه په ګټو په یو ډول ډېره ده. د خوست یو بل اوسیدونکي عبدالله عادل وویل،
خوستي ولسونه ټول په دې در باندې ډېر دلی دي او تاسو ګوره چې بېخي نوبت نه کېږي، په چندو باندې په نوبت په نوبت خلک راځي او بېلابېلې چندې کوي. هغه بډا خلک دي که غریب خلک دي، کراشۍ ولا هر څوک راځي د غم د جن غم.
د خوست اوسیدونکو زیاتوي د افغانستان د ختیځو سیمو په ځانګړي ډول د کونړ غمیزه د ځاني تلفاتو او مالي خسارې له اړخونو دومره لوی ده چې د ټولو افغانانو حتی نړیوالو بنسټونو ګډ لاسنیوي ته اړتیا لري. د خوست یو بل اوسیدونکي محمد علي وویل،
تاسو خبر یې چې دولتي شفاخانو کې کلینیکو کې ایچ آر کلینیک کې آر شفاخانه موږ ډکه ده، زخمیان لرو، شهیدان لرو. بعضي ما خپل په دې منطقو کې وخت تر کړی د نورګل دره مزار دره کې ما خپل څلوي خورځي طریقه دي. ډېر غریب ولز د کمزور ولز د خپل اخلاص چنده دی وکی.
بلدوری تنری والو بنسټونو او د سیمې هوادونو په افغانستان کې لزلزله زپل سره مرستو ته تیارې خدای دی. همدارنګه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان مخکینه ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزی، افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزی، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف، د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی، د هند صدر اعظم نریندرا مودی او ځینو نورو مطرحو سیاستوالو او مشرانو د زلزله له زیانګالو سره خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو د عاجل شفا هیله یې کړې ده.
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د کونړ زلزله ولې خونړی وه؟ د دغې زلزلې پر تخنیکي اړخونو او دا چې ولې زیانونه ډیر دي، اسدالله لودین د چک جمهوریت پراګ په چارلز پانتون کې د طبیعي علومو د دکترا له څېړونکي حزب الله موینی سره مرکه کړې ده.
د اګست یو دېرشمې زلزله لکه د افغانستان نورې زلزلې، دا د هندوستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري، او د هندوستان پلیټ د هیروشیا د پلیټ پاړ خو روان دی. دا حرکت بتی حرکت دی، سوکا حرکت دی، په کال کې تر 2 سانتی مترو یا 3 سانتی مترو پورې لاغه په لور ورځي. نو لاغه اړخه دغه ساحه سي د ډیره فعاله ده، زلزلې لاړخه ډیره فعاله کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 15 یا 16 کلونو کې په 15,000 یا 16,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي، شهیدان شوي دي. سي ډیره خونړۍ د نهرین زلزله والا، سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان شوي وو زموږ هیوادوال. لاغه وروسته بیا د پکتیکا زلزله او د هرات زلزله. نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندوستان پلیټ، د ایروشیا د پلیټ پاړ خورځي، او دلته موږ فعالې ماتې لرو. د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پېښه سوې ده. اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو څو کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سي ما وکتل، د یو جی ایس د راپور په اساس چې په 8 کیلومتر اوم کې قرار لري او د مګنیټیوډ په دغه 6 درجې ښودلې دی دغه شدت. خو د جی ایف سی راپور وایي چې دغه اوم 14 کیلومتره و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. لغه وروسته هم بیا کله سید اوله زلزلہ د شپږ شپږ شریه او د مختلف راپورونو په اساس وسوله بیا د تکتونیکی زلزلې. لغه وروسته بیا معمولا شدت یې کمیږي، خو د پس لرزې یا افټر شاک سی وی معمولا. ما سی راپورونه وکتل، یوازې د سبڅوی راپورونه تر شپږ و پورې رسیږي، لغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه دا دی سی لکه نوري عامي تکتونیکی زلزلې سي دي، د دوی شدت تر یو مګنیټیوډ پورې کمی، یعنی شپږ اشاریه یو څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله نا کله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت درلودی سي، د زلزلې شدت په دویم وار کې کم نه و. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنیو راپورونو کې کمیږي.
بله، څه لامل دی چې دغه زلزله مرګونې وه؟ تر اوسه یې له 800 کسان مړه کړي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. دا هم وروستۍ شمېرې نه دي، او د خپلواکو سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د زلزلې د مرګونیتوب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناکه وي او مرګونې حالت کې راځي، خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې که چیرې په نورو هیوادونو کې، موږ معمولا سي تاسو د USGS یا د جی اف زد راپورونه وګوري د شپږو پورې یا پنځه تر شپږو پورې زلزلې ما په نور دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانیو ښه جوړښت نه دی، ودانۍ په ښه د جیولوجي له اړخه دا رقم مځکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې ښه وي. د ساختماني اړخه هم ډېر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زه تللی ولم، تقریبا سل نقطې مې وکتلې، مختلفې نقطې چې زلزله کې سوې وله. اکثریت وجه یې دا وله چې په د تعمیراتي اړخه څخه هغه لاندې ډبرې د جیولوجي له اړخه دې ته جوړې نه ولې، شوې ډبرې ولې سي دوی ډبرې ماتې سوي ولې، له مخکې پخوانۍ شکستګیانو ډېرې ماتې کړې ولې، تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې، او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي. د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی چې د زلزلې هم خام هم کم و، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډیر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نه سي کېدلی. دغه رقم هغه کچیرې هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتل نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پورې، د پېښوره پورې دغه زلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه وه. لکه چیرې هغه رقم زلزلې طبیعي آفتونه اول خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري، او که چیرې رول هم وي هغه بیخي په ډېره محلي کچه وي.
د ختیځو سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا ځل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یوه سیمه کې دا تفاوت والی،
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې په افغانستان په یو د تکنونیکي اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. د فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات د ماتې په امتداد باندې کېږي، التمور د ماتې په امتداد کېږي، خدا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خدا سیدې سي د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري سي زر او یا ډیر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي چې یو زلزله که څه هم له هغه تکتونیکي اړخه فعاله وي چې دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم داسې موږ دا اوسنی ریکارډ چې لرو د څو سوه کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې چې ما کتلي دي په همدغه ساحه هم دې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي په قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري په دې خاطر چې موږ صحیح ډیټا نه لرو، او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو، او نوې څېړنې ماژنې څېړنې بیخي کړي هم نه دي. دا له موږ راڅخه هیریږي کله ناکله، او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساینس په دې باندې نه دی توانېدلی چې مخکې له مخکې وښیي چې په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کېږي، خو اقلا دومره یې سي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختۍ سره افغانستان اکثریت سیمې د تکتونیکي اړخه او د زلزلې د سیزمیک اړخه فعال دي، امکان لري زلزله ورپکې وسي.
تر کونړ مخکې هرات او پکتیکا کې هم ورته زلزلې وشوې. آیا دا زیاتوالی نه ښیي ځکه په دې وروستیو کلونو کې دا ډول پېښې ډېرې شوې؟
نه، د لکه مخکې ما وویل موږ په فعال زون کې قرار لرو، امکان لري زلزله اوس، امکان لري اوس په دوه درې کاله کې دوه درې زلزلې سر په سر وسوې، دا امکان لري لس او شل کاله بیا یا پنځوس کاله حتی زر کاله بیا زلزله ونسي. خو یو شی دی چې کله هوشیار خلک هوشیار هغه سي په فعالو زونونو کې د زلزلې په فعالو زونونو کې قرار لري، هغوی مخکې له مخکې دې ته تیاری نیسي، د طبيعي آفتونو ادارې فعال وي او لاغه سیوا د کورونو ساختمان ارخونه ده هر څه په پام کې نیسي، نو سی که زلزله راځي هم ډیر زیان پیښ نه کی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وربشو پاکستان ته. پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته رسیدلی او ګڼ افغانان موقتی کمپونو ته استول شوي. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسیدلې وه، خو پاکستان یې له غځولو ډډه وکړه. ځینې کورنۍ افغانستان ته د تورخم او چمن له لارې د دوشنبه پر ستنې شوي. زموږ همکار فرات شینواری تورخم ته تللی وو او دا رپورټ یې رالیږلی.
د پاکستان مختلفو برخو نه افغان کډوال لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او بیا هلته د رجستریشن او تالاشۍ نه پس د تورخم له لارې افغانستان ته استول کیږي. په لنډ کوتل کې افغانستان ته وختو په انتظار ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې ګاډي یې په اوږدو قطارونو کې ودرول شوي او د ټرافیک جام کېدو له وجې سخت کړاو سره مخ دي.
خان محمد دی جی ټکسلان رالو ننګهار ته زو د خیره ګاډی امبار کړی دی او ډایرک دیجا پور راغلی. اوس د کوم لار چې بند ده دی پته نه دا څه وجه ده او دی ته یو لار جوړه کړي دا کوم تکلیف په دینور کې ماشومان دي سپینګری دي خزی دي زنانه دي ډیر غټ تکلیف دی دینور کې ولاړ دي خپل رمان روان دي. هیڅ سہولت نشته دی د ګرچا پیر تاسو ویني تاسو کیمرا وګرځوي تاسو تبخ کار شي سم نشته دی. بدی زیږي تشناب نشته دی د زنانه او د پاره د عجز نشته دی د وبو سکلو نشته دی منځو داس ته پاره هیڅ نظام نشته په دې ډاک کې. بس باید دوی داسې یو نظام جوړ کړي چې د مانځو داسې لپاره یا داسې یو لاره جوړه کړي چې ډایرک موږ دپاره چې لار آزاد یو موږ ډایرک وړو په تورخم باندې.
سردار ولی
کوم راغلی
رالو سنفدان ناجي صاحب مشکل خو دغه ده چې دوه شپې هم داخل وکړې او بیا رالو انرسی تل ته یوه شپه درولي ساری را پرېښودو دلته رالو لواړګي ته شپږ شپږ لاینه ولاړ دي. بالکل موږ ته چانس نشته د ګاډۍ ځای وخورو. ماشومان دي زنانه دي ډېر په تکلیف کې. حکومت هم دا اپیل ده چې موږ دا لار خلاصه کړو دا کډو د مخه ورکړي ډېر به تر خوشحاله یو. یار هلته خو موږ څلوېښت کاله تېر کړي موږ ډېر کې خوشحاله یو. دوی وویل چې ووځئ موږ ته هېڅ اپیل نشته بالکل به ځو وخت رضایي باندې روان یو.
بارم ځایونه شته
نه کورونه هم نشته شی نشته مځکه نشته پیسې نشته بس توکل په خدای روان یو. وطن هم د څه
چېرته واړه وای
نو بس روان لوګر ته نو چېرته دشته کې پراته خیمه مې ودرو.
یو اندازې مطابق په پاکستان کې د پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو شمیره خواوشا 4 لک خودل کیږي، خو ځینې ادارې وایي چې د دوی شمیره څه باندې 4.5 لک ده. همدارنګ خواوشا 8 لک افغان کډوالو ته د ای سی سی په نوم کارډونه جاری شوي وو او د هغوی د ستنېدو عمل سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی وو. حکومتي چارواکي وایي چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډونه لرونکو نه علاوه په زرګونه شمیره کې بې اسناده افغان کډوال هم په دې ملک کې موجود دي او اوس به د 4 لس فارن اکټ قانون لاندې نیول کیږي او افغانستان ته به ډیپورټ کوي. چارواکي وایي چې د افغان کډوالو د ستنولو عمل یې 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړی دی او یوې اندازې مطابق تر دې دمه څه باندې 1 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې افغان کډوال دی خپل خوښې ته پرېښودل شي او پاکستان دی دوی په زوره نه شړي او په باوقاره او باعزته طریقه دی افغانستان ته ولېږل شي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې افغان کډوالو ته هم امر کړی چې افغانستان ته دې ستانه شي. دوی ویلي چې دا ګام یې ملی امنیت په ګټه دی او دینه پس به افغان وګړي یوازې په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته راتلی شي.
پوتین د اوکراین د جګړې لپاره لویدیز ملامت وباله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې ته په وینا کې وویل په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه، بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له عمل رامنځته شوې. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی مسکو دوست ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړی شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. د شانګهای سرمشریزې ته په وینا کې پوتین هغه څه چې ده د لویدیز لخوا له ناټو سره د اوکراین د یوځای کولو هڅې وبللې د روسیې امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو دا ادعاوې رد کړي. پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان ستاینه وکړه چې غړي یې بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشریزه د دوه ورځو لپاره د چین تیانجن کې جوړه شوې چې دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او صدر اعظمان پکې ګډون لري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
سلامونه ستړي مشي. د ازادي میلمه پروګرام ته مو زفری د سیال هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې هغه کندهاری سوان میلمه دی چې له خبریالۍ بزګرۍ ته تللی دا چې ولی او څنګه له دوی په دې مرکه کې اورو. په پروګرام کې میلمه خبریال او ښوونکی کمال چپان دی. چپان صاحب ستړی مشي، مننه لدې چې وخت پریښوده چې پروګرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وویست چې کمال چپان څوک دی؟
ډېره زیاته مننه. زه هم تاسو ته، ستاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځمه سیم په زده کړې کړې، بیا د ماغه څخه مې رویس لیسې ته تللی یم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې. او پوهنتون مې کندهار پوهنتون جورنالیزم پوهنځی لوستی دی. او پیلا دلې بس خپل ژوند کوو.
د ښوونځي یادونه مو وکړه چې لومړنۍ زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مو راته ووایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې؟ خویندو، ورونو، مور پلار څوک پکې باسواده او چې داسې یو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبخته نه وم. زما افلار سواد نه وکړی، خو هغه دا ارمان درلودی، هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس ووایي، سبق ووایي. بیا هماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شار ته په همدې راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپله لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی. او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی و، یوازې لیک لوست زده کړی و. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې و، دغه حالات چې و، هغوی و نه شوی کولی چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، اکه لیک لوست کولی شي. او دغه ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقوو. نور موږ څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس وایي، نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نسي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق کوو چې درس ووایي.
چپان صاحب، څومره چې ما حساب وکړم خو شپږ ګورونه یاستی او یوازې دوه پکې تاسو ویل چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی. تاسو منځ کې کوم ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولانو د مسلکونه بیلابل دی، اوس هغه دوه ورونه چې هغې ما سره لیسانس، زه ژورنالیزم کې لیسانس لرم، یو یې زراعت کې لري، یو پښتو ادبیاتو کې لري، یو دا دی اوس انجینري وایي، هغه نورو دولسم پیلې دي. بس نو خپله برخه کې ټولو
د تاسو سره نږدې د ادبیاتو علاوه کله شعر و شاعري کوئ چې کله ناست یاستئ؟ ځکه ژورنالیزم ډېره ډېره برخه همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي، او ادبیات خاص نم ادبیات دي. نو کله سره داسې شعرونه وایي، کیسې کوئ؟ ځکه مسلک یاستئ نو.
بله بله، هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کوي. زه له یوازې د استاد درویش دورانی، د عبدالباری جهانی، د کاروان صاحب، داسې نور شاعران چې ستا دي د هغوی شعرونه لولم، او کله کله چې غونډو کې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې. نو بله هو کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې، نو هغه خپله شاعري هم کوي، او ډېر کله په کتابونو کې د شعر و شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده، ښه وي چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي. د مکتب په اړه لږ ډېر راته ووایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه، دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو هم پکې درس ویلی شو؟
بله، و دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه، په دریو وختونو کې چې سهار، ماخشین او د شپې لیسه یې هم درلودل. د کندهار په سطحه یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلی دیارلس سوه پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم، خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه، اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په دریو وختونو کې یې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی؟ هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و، چې هیله دې درلودلای وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم، کنه سه توکلی ورغلی؟
نه ولا، هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودله، او زما دوهم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و. نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم شوم.
اول انتخاب مو څه و؟
او تابان تاسو
ته
تابان تاسو ته معلومی؟
اول انتخاب دې څه و؟
اول انتخاب مې اما اداره فنون باندې او پوهنځي مدیریت و، دا کیسه چې تدریسوي. نو هغه مې انتخاب کړی و، هغه مې د پلار لپاره چې هغه ولکه دا بخش ولولې هم ډېر سې کیسې ما چې زه سمه ده. نو هغه مې اول انتخاب و، دوهمې ژورنالیزم و. او طبعا تاسو ته معلومیږي چې هغه وختونه د ژورنالیزم سره ټول دغه تنکي ځوانان چې و هغوی ډېره علاقه درلودل. نو ما خپله ډېره علاقه درلودله، چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې، ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله، هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان په روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې، په اقتصادي خبرونه، اقتصادي شننې و لیکنې. دغه بیا ما د پوهنتون د استادانو څخه، د نورو لیکوالانو څخه راټولولې. بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولې هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله. نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه. نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل، یا مسلکي خلک وه، یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان وه، بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسي عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک و؟ څوک د ډېر خوښي ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و، څېرې یې غږونه یې څوک د ډېر اوري ده، او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسو دې چې ډېر خبریالان و، ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه، روزنیز ورکشاپونه هم اخیستي و. خو ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې، ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي، تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمی چې زموږ د سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال په اس کار کې هغه ډېر کله د جغرافیې په اړه د افغانستان د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي هماغه سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډېر منظمو منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې نو هغه سره مې ډېره علاقه وه تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو یا زیم هماغه به هغه ته تمکیږم یا کله کله د انټرنیټ له لارې په هماغه د دوی په سایټونو باندې اورم.
داود اعظمی خو بی بی سي کې کار کوي کنه؟
بله
بله. تازه رادیو کې څه خوښې دا اورېدلې دي که نه؟
بله اوکې، ازادي رادیو مو هم اورېدلې چې هغه وختونه بیا تر اوسه پورې خو اوس د ژوند مصروفیتونه داسې سوي دي چې بېخي څوک اوزګاري چې نه رادیو یې په یاد نه وي او ډېر کله نور دغسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه یې په یاد نه وي. بله هو ازادي رادیو کې هم ډېر ملګري وه چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول او په ویوی کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله هماغه هم زما د خوښي خبریالان.
ښځینه خبریالانو کې د یو هم نه خوښېږي ګوره؟
نه ټول زحمت باسي هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو چې تر دې ځای پورې ځې رسېږي تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي نو هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو او همېشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې په رسنیو کې کار کوي خبرونه وړاندې کوي سوژه وړاندې کوي په خبرونې وړاندې کوي نو هغوی هم په خپل نوبت سره
چپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې تاسو ویل چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه مجله مو هم چاپوله او نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې هلته د نشراتو مدیر شوې څنګه د ژورنالیزم کې کار ډېر شوق ده یعنی یو سړی باید ډېر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي او ستاسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای ډېر بدخوند دی خو اما ژورنالیزم نه پوهېږم چې زما به ډېر علاقه یې زما به ډېر شوق یې که برښتیا داسې یو ډېر د ساتیري یو ډېر ټولنیز یو ډېر خوندور مسلک دی او زما پکې بې حد ډېر ساتیري شي کله چې څوک ساحو ته ځي کله چې لیرو ساحو ته کلیوالو سیمو ته ځي حتی چې د خلکو هغه مینه محبت ویني او هغه علاقه هغه باور چې په رسنیو باندې دی لري هغه ویني نو ډېر سپیشلی ډېر فاک ډېر خوندور ډېر ټولنیز او ډېر د ساتیري او ډېر د دې څخه یو ډک مسلک دی هنر دی ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی کله چې ته ځې لیرو اطرافو ته که د اوس مایک اخلی ځې د اوبو په اړه د روغتیا په اړه د ژوند نورو امکاناتو په اړه ته راپور جوړې حتمن به هلته که راپور اخلې هم به ژاړې که بیا یې ترتیبه یې هم به ژاړې او کله چې نشر سي یا اورې هم به ژاړې داسې یو دغه چاپېریال دی خو په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته خو دا چې خلک علاقه لري شوق لري او د دې سره کله چې ساحې ته ځي زه خپله چې کله به ساحې ته تللم ما بېخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه ما به غوښتله چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي کوم چې به ماته ډېره په زړه فور وه ډېره به ښه وه یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي دولت ورته متوجه کېږي ولسونه ورته متوجه کېږي خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي یا نور نو هغه به ما غوښتل چې یو راپورونه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې راپورونه خپرونې ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي.
وقنده د ژړا او د دغې خبره مو وکړه، د ستونزو خبره مو وکړه، د دې خبریالۍ په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه همدا ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې، د خلکو وضعیت ګورې. هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي، خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا دا زړه داسې شي که څه هم موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي، په فاکټونو باندې ولاړ وي، خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعاً ورته خفه کیږي. دا تاسې د ژړا یادونه وکړه، موږ دا یو پوډکاسټ درلودو، افغان نجونو سره به مو خبرې کولې. مخکې له دې چې د هغوی سره خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پیل له مخکې د معرفت خبرې کولې، او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله، انجونو سره به مې داسې د زړه خواله کوله. دوی به ژړل، دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه، هغوی به بیا چپ شوې، بیا ما شروع کړې او ما به ژړل، ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخته وي، ستونزې کې وي، او ته لګیا په هغه باندې راپور جوړې. تاسې ته مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي، خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې یو سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی، په دې برخه کې مې کار کړی، خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده، او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي، دغه ستونزې یې کتلی وي او دغه ستونزو سره مخ شوي وي. په همدغې برخه باندې تم کېږم، راته وایي څپان صاحب اوس څه کوئ، مصروفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصروف یاستئ؟
او ډېره مننه. خیر اوسه، چون د افغانستان حالات ته معلومیږي، اوس هغه رسنۍ، هغه ملګري، هغه دوستان چې دغه برخو کې به کار کوه، اوس ډېر لرې شوي دي، زړه ماتې شوي دي. نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې، خو زه خپله یو له هغو کسانو څخه یم چې اوس له دې برخې څخه ډېر لرې شوی یم. یعنی اوس څلور کلونه فوره کېږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی، او یوازې د خپل پلار سره په هماغه دهقانۍ کې، بزګرۍ کې، مځکو کې کار کوم. او چون زه ورسره د یوه ښوونکي دنده لرم، هماغه هم تعقیبوم. او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتۍ دي، د هماغه څه په استفاده بیا هم خپل په مځکو کارونو او دهقانۍ کې مصروفه یو.
څنګه د دقانې کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري؟ څنګه ته ځان عادت کړو؟
اوله دفعه ډېر سخت یې چې څوک په یوه برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري، او یو دم داسې یو حال راشي چې هغه مسلک بیخي داسې پر یو مخ فریشت او بیا ولاړسي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډېر نه بلد و. خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې زموږ کور و هلته مې طبعاً دغه کار کوه، د بزګرۍ کار، که څه هم زموږ عمر دومره نه و، خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوی. خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هېڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې. بیا هغه و چې اوس هم ډېر بلد نه یو، خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا کیسیم په کې زده دي. نو اوس یې کوو ورسره.
څه کوي اوس؟ مو څه کړل دي؟
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم، هلته نو بیا زما پلار چې زه کله کور ته راغلم، هغه ویلی چې ما یو څه مځکه رانیولې، چون موږ ځای په ارغسان کې و، هلته اوبه و چې سوي وې، هغه کوم باغ چې موږ درلودې هغه هم ونه سو ساتلی. نو بیا هغه ده ویل چې ما په دامان کې مځکه رانیولې ده، بیا به هلته د انځورو یو کوچنی باغ چېرته. بیا هماغه و چې ما ورته د انځورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل، او هلته مو انځر کښېنول. هغه دوه کلونه مو پیاز و، اندوانې، خټکي دغه هم پکې کرلي و، خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلي، ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و. نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی، په هماغه باندې ورسره مصرف یې هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب، د کندهار انار ډېر مشهور دی، تاسو خدا نه دی کرلی یا باغ خو نه لری؟
نه موږ درلوده باغ په ارغسان کې، خو متاسفانه هلته اوبه وچه سولې، بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه ملاوس ساتلی سوی، خو وروسته بیخي څه نه کېدله، اوبه نه وې، بیا هماغه وچ سو. موږ باغ هماغه هم درلوده، خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه رښتیام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ، دا دواړه ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري، چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي، دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق. خو متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نشته سوداګرۍ ته، صنعت ته، دا ته، نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي، چې انځر پخوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې 4 کیلو کېږي، هغه به و سږ کال بېخي په 2500 دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ، او دا تقریبا 4 کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي، دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي، کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ ته هم هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات هسې دي. اوس که زه وغواړم کار وکړم نه شي کېدلی، نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راصفاتې، بیا به بزګري راصفاتې شي.
اوس بزګری کوئ، 12 کاله مکتب، 4 کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی باتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کېږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ضایع کړي، په بخنې سره تیر کړي، او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس خوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزمنه وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنت کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت، بې حده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به یې تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې زده کړې نه دي کړې، دا طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي، نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړوي ښوونې لپاره، د خپل ځان د پیژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د پیژندلو لپاره، د خپلو اولادونو د پیژندلو لپاره، د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړي. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې، هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سر ته نه رسېږي، یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای سي چې هغوی پلار ورته ډېر ضرورېږي، مور ورته ډېر ضرورېږي. کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه کړي. نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو. موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې زه بابا خیر دي، توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
ورستیو کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده، که د پانتون دورې وي که د کار دورې مو، خو چې سایس نه هېرېږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي. هغه راته وایه.
ډېره مننه خیر اوسې. خاطرې ډېرې دي، نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره ووایم. خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما کو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راس، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخت وه، چونکه د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسې یو جنریټر چالان کې، بیا هغه ته مرکه وکړي چې دغه نه. نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه. بیا مو استاد ته ورولې چې استاد خبر شو، بیا وایي چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، اوس ساحې ته چې تاسې باید بلد شئ.
واقعا ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي، خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو راغلي، خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري. اما خاموشه
جهان میں سفر والا اس کے لاسر مستاسا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ داسا پختن میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا کوي زلفې پانه شپه د خدای نه کړي سبا دا نشه مې درنه وړي لاس دې را کا لاس دې را دستر گونو محبت لا سمسا ستا مختنا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں سفر والا اس کے لاس لارا مستا ستا مختنا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا میں دن سمے دنیا نہ غالا رم داستا پختانہ میں علاج تھا خبر میں دوا تھا خبر میں